شنونده برنامه های ما باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه. لومړی به د دې ساعت خبرونه واوري.
ویان سید سلیمان شاه: طالبان وای چې اروپایي اتحاد په کابل کې خپل ډیپلوماټیکی نمائندګي خلاصه کړې ده. د بهرنی چارو وزارت مطبوعاتي ویان عبد القهار بلخي د پنځشنبه په ورځ ناوخته د مرغومي په دشتمه د ټوئیټر په پاڼه لیکلي دي چې د اروپایي اتحاد ډیپلوماټیکی نمائندګي خپل کار رسمان بیرته پیل کړ. بلخي د اروپایي اتحاد لخوا افغانستان سره د څه باندې 200 او 80 میلیون یورو مرستې د ژمنې هم هرکلی وکړ. د دې نه مخکې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او اندونیزیا په کابل کې خپل سفارتونه پرانیستي وو، او چین، روسیې او ترکیې تیر کال په افغانستان کې خپل سفارتونه ونتړل. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري. د یمن د سعادت ولایت پر زندان باندې په یوه تباکون کې هوایي حمله کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د فرانسې د خبری اجانس ایجنسی فرانس پرست ریپورت لمخه دغه بوګنون کې هوایي حمله چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې د سعادت د خار په زړه کې واقع پر عمومي زندان باندې د جمعې په شپه وشوه. د عین شاهدانو د وینا پر اساس د مړو دراوستلو کار انتر سهاره پورې روانو. عین شاهدانو ویل چې شاوخوا ودانې هم ړنګې شوې دي. په عین وخت کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په یوه بله هوایي حمله کې چې د حدیبې د بندري ښار د مخابراتو په مرکز باندې وکړله، په یمن کې د انټرنیټ خدمات مختل شوي دي. د حدیبې په هوایي برید کې د مخابراتي مرکز ودانۍ راوغورځېدلې. د بسرحده ډاکترانو خیریه مؤسسه یا ایم ایس ایف وای چې د حدیبې روغتون ته 200 ټپي شوي کسان رسول شوي دي. خو په یمن کې دغه خیریه مؤسسې مسؤول احمد نهاد اجانس ته وویل چې محلي روغتون د دومره زیاتو ټپیانو د درملنې توان نه لري. تیره اونۍ د ابوظبي په نړیوال هوایي میدان باندې د ډرون الوتکو په وسیله د یو هوایي برید نه وروسته متحده عربي اماراتو حوثیانو ته د انتقامي حملو ګواښ کړی و. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د جمعې په ورځ د متحده عربي اماراتو په غوښتنه د حوثیانو د حملې په باب د غور لپاره یوه عاجله غونډه رابللې وه. د سعودي عربستان دولتي اژان اس پی ای هم پر حدیبې باندې د برید خبر تایید کړی دی او منلې ده چې یو ګڼ شمېر ودانۍ هم لغوزیدلې دي. خو پر سعادې باندې د هوایي برید په اړه تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي. دا واشنگتن دی. روسته هغه چې د فرانسې پارلمان پرون د جمعې په ورځ د مرغومې په دشتمه په یو رسمي اعلامیه کې د سینجیانګ په ولایت کې د چین د امنیتي ځواکونو لخوا د یغوري مسلمانانو نیول او ربړول رسمان جینوساید یا نسل کشي وبلله. د فرانسې د خبری اژانس د ریپورت لمخې بیجنګ د فرانسې د پارلمان د پریکړې غندنه کړې ده. د پاریس او بیجنګ ترمنځ اړیکې په داسې حال کې خړشوي دي چې توقع ده دوه اونۍ وروسته په بیجنګ کې د ژمي د اولمپیک سیالۍ پیل شي. د چین چارواکو په سینجیان یا ختیځ ترکستان کې یغوریان په ډله ییزه توګه په شاقه کمپونو کې اچي. د فرانسې د پارلمان په پریکړه کې راغلي کوم تشدد چې د چین د خلکو جمهوریت پر یغوریانو باندې تحمیلي د بشریت پر ضد جرمونو او نسل کشۍ پر ردیف کې شاملېږي. د نوی زیلاند سمندري ځواکونو یو کښتۍ چې 2,50,000 لیټره د څکلو پاکي اوبه د ټونګا د مصیبت ځپلي جمهوریت د خلکو لپاره برکړې دي پروند جمعې پورزه دغه هیواد په پایتخت نوکوالوفا کې لنګر واچو. د رويټرز اژانس د ریپورت لمخه د ټونګا په ټاپوګانو کې شپږ ورځې مخکې د سمندر په تل کې د یو آتشفشان غره د 14 نورستا د سونامي د راپورته کېدو لامل د اوبو ذخیره تباه شوې دي. د نیوی زیلاند چارواکو ټونګا ته د پاکو اوبو د تصفیه کولو وسایل هم لیږلې دي چې هر ورځ د 10,000 لیټر اوبو د تصفیه کولو ظرفیت لري. د ای ایف پی خبری اژانس ریپورت لمخه د فرانسې د انرژي او ټوټل شرکت په برما یا ماینمار کې د بشري حقوقو د خراب وضعیت او پر عامو خلکو باندې د پوځي جناټا د 13 لامل لاغه هیواد نه د وټو پریکړه کړې ده. د ټوټل شرکت د انډمان په سمندرګي کې د دیالان د طبي غاز په څا باندې کار کوي. چې په هغه هیواد کې د برېښنا د تولیدولو لپاره ورناکار اخیستل کیږي. اویا فیصد د برما فوجانو د کنټرول مرکز د انګون ښار د مصارف د پوره کولو لپاره لیږدول کیږي. د اسلامي دولت ډلې د بغداد په شمال کې 100 کیلومتر لري د عراق د پوځ د برازین په بارکونو باندې په مرګانه حمله کې یو لستانه عراقي عسكر وژل دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د جمعې په ورځ ریپورت ورکړ پر عسکرو باندې مرګانه برید په داسې حال کې وشو چې هغه په خواږه خوب ویدو. د پنځشنبه په ورځ د افریقای هیواد غانا په لویدیس کې د یو موټر سایکل او د چاودیدونکو موادو نډکې لارې ترمنځ ټکر لامل 14 اوشوا. په 14 کې 19 کسان وژل شوي او 95 کسان ټپیان شوي دي. د 14 په نتیجه کې په سلګونو ودانۍ هم ړنګې شوې. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره له ملاقات نه وروسته مسکو ته خبرداري ورکړ چې په یوکران باندې پوځي ارغل ورته په ګران قیمت تمام شي. هسپانیې تورې بهیرې ته جنگي کشتۍ لیږلې دي او د جټ الوتکو پر لګولو باندې هم غور کوي. د هسپانیې دفاع وزارت دا اقدام په داسې حال کې کړی چې هر شیبه پر یوکران باندې د روسیې د پوځي ارغل امکانات زیاتېږي. د بزنس انسایډر مجلې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله پرون د جمعې په ورځ ریپورت ورکړ چې د امریکا د پوځ ځانګړو ځواکونو د 1300 نوي لمریز کال په پسرلی کې د سوریې تر ټولو غټ بند باندې 2000 پاونډ درون بم واچو. د ریپورت لمخې کو د بند وبو خلاصې شوې نو شاید چې په لږونو زره خلک سیلابي وبو لاندې کړي وي او یو غټه فاجعه به رامنځته شوې وي. ورځپاڼه وایي چې دغه بم د امریکا د پوځ تر ټولو غټ غیر اټومي بم ګڼل کیږي. که څه هم چې د طبقې 13 پولیس بند په هغه وخت کې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې وو خو برېښنایي تولیدوله او فعال وو. ورځپاڼه وایي چې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو مرکزي قومندانۍ په دې اړه د ورځپاڼې پوښتنې ته ځواب ورنکړ. زمونږ غږ د واشنگتن نوري د اکسفام انټرنیشنل مؤسسه په خپل یو تازه ریپورت کې چې د روان میلادي کال په جنوري کې خبر کړي دی وای په داسې حال کې چې په 2000 میلادي کال کې په نړۍ کې د کورونا د کوینس اوبای ناروغي په سلګونو زره ناروغان مړه شو او دغه اوبای ویروس د خپرېدو په وجه په نړیواله کچه د فقر افلاس او غربت کچه لوړه شو. په همدغه موده کې د نړۍ د یو شمېر غټو بډایو سرمایدارانو سرمایه دوه چنده زیاته شوه. اکسفام انټرنیشنل وای چې دا وخت د نړۍ د 225 بډایانو سرمایه د لاتینی امریکا د افریقا د نیمه وچې او د کارابین د سمندر د غاړې د هیوادونو د ټولو خزو او جنکو له سرمایه نه دوه چنده زیاته ده. په دې ریپورت کې راغلی دي چې نړیوال 2022 میلادي کال ته په داسې حال کې ور داخل شو چې د نړۍ د بډایو سرمایدارانو شتمنۍ د اقتصادي پلوه ناانډولۍ او عدم توازن سبب شوي او نسبونو خلکو په خلاف د اقتصادي تشدد بڼه غوره کړې ده. او دا هم په پای کې یو سپورتي خبر. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 26 رنزونو او 222 اننګزونو په لاس راوړل د هالند د کرکټ ټیم ته په نړیواله سیالۍ کې مات ورکړه. دا بره د افغانستان د کرکټ ټیم د نوي کیپټان حشمت الله شاهدی د خېلو په وجه باندې د افغانستان د ټیم په برخه شو. د اس پی ان کرسنټو د ریپورت لمخې د افغانستان د کرکټ د ټیم بل لوبغاړي راشد خان هم د هالند ټیم ته په ماتي ورکولو کې خپل ښه کارکردګي وښودله. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. د طالبان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا جمهور رئیس وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی او د افغانانو ترمنځ د ملي یووالي نشټوالي په باب یې د هغه څرګندونې رد کړې دي. په دې باره کې د کابل څخه د امریکا ژغ خبریال اکرام شینواری رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن سرګندون ته په خپل لومړي خبرګون کې دغه سرګندونی رد کړی دی. د بهرنی چارو وزارت په ځانګړي ډول افغانانو ترمنځ د ملي یووالي د نشتون په اړه د جمهور رئیس بایدن سرګندون ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې کې شک نشته چې افغانانو هیڅکله د بهرنیو یرغلګرو تر یرغل لاندې متحد نه دي پاتې شوي، بلکې د ملت سری برخې په ټینګ اتفاق د یرغلګرو په ضد مشروع مبارزه کړې. د بهرنی چارو وزارت ویلي چې ښاغلی بایدن دا خبره چې افغانستان د امپراتوري او هدیره ده په خپل د افغانانو پر اتحاد اعتراف کوي. د طالبانو د مشر لخوا ملګرو ملتونو څوکۍ ته نومول شوي استازي سویل شاهین هم امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې د امریکا د جمهور رئیس دا خبرې چې افغانستان د امپراتوري او هدیره ده ورسره موافق دي، خو دا غوړ نوري سرګندونی ردی.
لکن هغه په هغه کې څنور ټکی دی هغه په حقیقت باندې مبني نه دی. مثلا دا وایي چې هیڅ وخت کې افغانستان سره متحد نه و. افغانستان متحد و، افغانان په ټولو ملي ګټو باندې متحد دي، همدا وسم دي. تاسو که د افغانستان شرق کې یو چا نه پښتنه وکړي او بیا په غر کې پښتنه وکړي، هغه به ټول په هغه چې زمونږ ملي ګټې دي، زمونږ ملي یووالی ده، دغه په حمایت او په تایید کې به تاسو ته خبره وکړي.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د خپل واکمنۍ د لومړي کال د کلیزي په مناسبت په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډه کې خبریالانو ته په خبرو کې ویل چې که په خونه کې ناست کوم خبریال فکر کوي چې څوک کولی شي افغانستان د حکومت لاندې متحد کړي، خپل لاسونه دې پورته کړي. دا هیواد د ځینو دلایلو له مخې د امپراتورۍ او هدیره ده. دا هیواد د وحدت وړتیا نه لري. جمهور رئیس جو بایدن په خپل سرګندونو کې د افغانستان روان وضعیت د طالبانو د حکومت د بې کفایتۍ له امله ګڼلی و. خو سویل شاهین د جمهور رئیس بایدن دا سرګندونې هم ردي کړې او ویل چې روان وضعیت د امریکا او نړۍ د بندیزونو لامله راغلی دی.
دا هم حقیقت نه ده، ځکه چې دا اوس څه پیښیږي، دا د یو بندیزونو وجه ده چې امریکایانو او نور نړیوالو په افغانستان باندې لګولی دي، او دا د زمونږ د هغه د بانک پښتوانه چې دوی کنګل کړی ده دغه وجه ده. دا نن د دوی هغه د موږ نه اشاره شپږ میلیارد ډالر راخوشي کی خلاص دي کی، او دغه بندیزونه چې په افغانستان باندې دي هغه د لری کی، او زمونږ بانکونه دي پرې دي چې زمونږ تجاران خپل تجارت وکړي، په عادي ډول باندې بانکونو ته پیسې راسي او دوی هم پیسې ولیږي لکه دا نور چې په امریکا کې کیږي. نو بیا به وګورو چې موږ د اقتصاد څنګه مخته ځي. په هغه صورت کې بیا هم داسې حالات بیا برښتیا ده به د موږ نیمګړتیا وي او عدم اهلیت به وي.
سویل شاهین ویل چې د امریکا او نورو هیوادو لخوا چې د بندیزونو له امله کوم حالت په افغانستان راغلی، که همدغسې بندیزونو سره امریکا مخ شي، نو بیا به ولیدل شي چې د دغه هیواد حالت به څنګه وي، او یو میاشت به دا ډول وضعیت سره مقابله وکړی شي او که نه. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سیدی وایي چې دی د امریکا د جمهوري سرګندونو اندېښمن کړی دی.
چې رئیس جمهور امریکا دغه خبره چې کړي شاته کوم خبره سته.
د سیاسي چارو بل کارپو طارق پرهادي وایي چې افغانستان وضعیت لا هم په نړۍ او امریکا کې د رسنیو په لومړیو ریپورټونو کې زیان لري، چې له امله دا هیواد د یو لوی قوت په توګه یو لړ اقداماتو ته اړ باسي.
امکان داره که کمک بشری بیشتر شوه.
خاغلی پرهادي ویل ممکن بشری مرستې زیات شي، خو د افغانستان د کنګل شوو پیسو مشکل ډېر دی. خو په اروپا کې دوه یا دوه نیم میلیارده ډالر چې شته دی ممکن خلاص شي. په ټولنیزو رسنیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس دغه سرګردون ته یو شمېر افغانانو منفي او مثبت خبرګونونه ښودلي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې ده او ویلي دي چې افغانستان په دې دلیل د امپراتوري هدیره ده چې د یو متحد هیواد جوړېدو ظرفیت نه لري. لبل خو د امریکا د کانګرس درې غړو د افغانستان د کنګلسو پانګو د یوې مهمې برخې د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د وټولو په تړاو د خپلې پریکړې دفاع کړې او وایي افغانستان یو پیاوړی دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او هیچا د هیواد دیو حکومت تر چتر لاندې یو موټی کولای نه شو.
وګورئ، موږ د تیرو شلو کالو راهیسې په افغانستان کې هر اونۍ یو میلیارد ډالر مصرفول. لاس پورته کړئ که څوک فکر کوي چې موږ کولای شوای افغانستان د یو واحد حکومت تر سیوري لاندې سره متحد کړو. دا چې افغانستان د امپراتورۍ او هدیره ده یو قوي دلیل لري. لومړی دا چې د وحدت عناصر نه لري. نو پوښتنه دا وه چې آیا زه هم په افغانستان کې هر اونۍ د همدومره پیسو لګولو ته دوام ورکړم؟ په دې باندې په پوهېدو سره چې نه یوازې هلته د بریالیتوب امکان ډېر کم و، بلکه د دې برسیر مول افغانستان څخه د خپل سرتیرو جسدونه بیرته راوړل.
بایدن په خپل خبرو کې ویل چې امریکا ته د اقتصادي پلاوه د افغانستان جګړه ډیره قیمتي تمامیدله او دوی هر اونۍ افغانستان کې یو میلیارډ ډالر لګول.
تر شل کلنې جګړې وروسته له افغانستان څخه د راوتلو اسانه لار نه و. هر وخت چې راوتلې د دې امکان نه و. زه په خپل پریکړې پښیمانه نه یم. زه د هغو ښځو او نارینهوو د کورنیو درد احساسوم چې په هوایي ډګر کې د ترهګرو په برید کې ووژل شول. خو زه فکر کوم پاوز او هغه کسان چې په بهرنۍ تګلارې پوهیږي که موږ هلته پاتې وای او ځواکونه مو نه وای راویستلي، موږ باید له شلو تر 50,000 نور عسکر هم استولي وای. د دې یوازنی علت چې په هغو ورځو کې امریکایان نه وژل کېدل دا و چې تېر ولسمشر تړون لاسلیک کړی و چې د مې په لومړۍ نیټه به عسکر باسي.
په عین حال کې د متحده ایالاتو د استازو مجلس درې غړو له جمهور رئیس جو بایدن څخه وغوښتل چې د افغانستان شتمنۍ آزاده کړي څو په هغه هیواد کې د اقتصادي مشکلاتو او بشري ناورین مخه ونیول شي. د استازو د مجلس دوه ډیموکراتو غړو جیسن کرو او ټام مالونسکي او د همدې مجلس جمهوري غوښتونکي غړي پیټر مایر د ولیک په خبرولو سره د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن وغوښتل چې د افغانستان د کنګل شو پیسو ایوا د پام وړ برخه آزاد کړي څو د افغانانو مشکلات چې د اقتصادي ستونزو له امله رامنځته شوي یو څه کم شي. بایدن په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین په اړه اندېښنې مخ په زیاتی دودي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي په افغانستان کې د اقتصادي لاسترانو راپور ورکوي.
د افغانستان صادرات په لومړي ځل میلیارډ ډالرو ته رسیدلي دي. ملکی مامورین ته د دوه میاشتو معاشونه ورکړل شوي دي او اعلان شوی دی چې راتلونکي معاش به هم ورکړل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په نړیوالو د طالبانو سره د کار نه کولو له امله نیوکه کړې، ویلي دي چې دوی په دې کار سره په افغانستان کې خپل ملامتي پټوي.
ما چې ته پر ما پنځز لګې، ما چې ته منی نه راکې، هر څوک شي دي نو دا هفته دا ولس نورم کړې، نورم زورې، نورم تکلیف ورکې، داغه ونست عذاب ورکې.
په افغانستان کې اروپאי اتحادي اساسي هم د روان وضعیت له امله اندېښمن دي.
The Afghan people and I've been
د دوم رادیو وګیو خلکو لیدل ډیر خوشنون کیدی، د مشرمانو بد وضعیت لیدل ډیر خوشنون کیدی. زه راتلونکو ته هیله من یم، خو د دې لپاره ټول اړخونه باید ښه تګلارې غوره کړي.
دا په داسې وخت کې چې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بد وضعیت په اړه خبرداري ورکړي او ویلي کې مرستې په خپل وخت ونه رسیږي، ستونزې بل نور هم زیات شي.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د یوې مودې راهیسې د ترکیه او قطر هیوادونو چارواکي طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایی چلن وزارت له چارواکو سره د کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او خوست هوایی ډګرونو د امنیت د سپارلو په مسأله په خبرو بوختې. دا اونۍ هم د دغو هیوادو یو ګډ پلاوی په کابل کې په دې اړه خبرې کړې. د ترانسپورت او ملکی هوایی چلن وزارت وایي د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی دی. په کابل کې د امریکا جغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری د دغه وزارت د ویان امام الدین احمدی سره مرکه کړي چې تاسو په میا اوریدو ته راګرسو.
په دې ونه کې د کتر او ترکیه او ګډ پلاوی د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند د وزارت د چارواکو سره کابل او سلور نور هوایي ډګرونو د امنیت په مسله خبرې کړي.
بله، اوسې شم به چار شم په ورځ موږ د قطر او ترکیه د ګډ پلاوی سره موږ د ترانسپورت او چلن وزارت رهبری په سر کې د حنفي صاحب په مشرۍ باندې دوه ورځې غونډې درلودې. نو په غونډو کې د کابل هوایي ډګر څنګه د هیواد نور څلور هوایي ډګرونه چغو دي، امنیت د هوا نوردی په حق له همدارنګ او ایئر سپیس کنټرول په حق له ځمکني خدمات په حق له وګړو کې دوه ورځې پایلته نه رسیدلې، خو غونډې ډېرې مثبت وي تفاهمات تاسره نږدې شوي یو انشاءالله چې په راتلونکي هفته کې به بیا یو ځلې موږ دوی سره غونډه ولرو نو یوې پایلې ته امید شته چې مثبتې پایلې ورسېږو سره
آیا په خبرو کې پرمختګ شته دی
د امنیت په برخه کې د هوانوردۍ امنیت البته چې د طیارې چیکینګ دا د مسافرینو بدني چیکینګ دا همدارنګه سکنري ماشینونه دغه چیکینګونه دي دغه موضوعاتو باندې سره وغږېدو همدارنګه د ځمکني خدماتو په موضوعاتو هم خبرې وشوې بعضې نورو جزئیاتو باندې خبرې وشوې نو انشاءالله چې غونډې ښې په مخ ځي راتلونکي هفته کې بیا سره غونډه لرو نو وګورو چې پایلې تر سره رسېږو او که نه انشاءالله چې مثبتې خبرې روانې دي
اوس په کومو مسلو خبرې کېږي
موږ همدا مالي بخش باندې خبرې سره کوو پروپوزلونه هم سره تبادله کړي دي نو پایلې ته نه سره رسېدلي مالي بخش هم پاتې ده پیسې د قرارداد هغه مصارف سنجول کېږي چې په دې مختلفو بخشونو باندې څومره مصارف کېږي او تدارکاتي مسله ده تاسو ته معلومات وي چې هغه به دانه دانه چک کېږي تخنیکي ټیمونه یې سره ګوري چې مثلا دومره مصرف په پلاني ځای باندې کېږي هغه به تخنیکي ټیمونه سره چیړي نو هماغه مالي بخش هم اوس په خبرو سره بوخت یو او د امنیت مسله هم تقریبا حل ده ستونزه نشته یو څه تفاهمات شوي دي او په مخ روان یو
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو راپورونو کې د کابل په هوایي ډګر کې د الوتکو د راهنمایي په برخه کې د لازمو خدمتونو د نشتون په اړه ادعا شوې تاسو دغه ادعا په اړه څه وایئ
نه دا تاوی خو رښتیا نه دي ځکه موږ تاسو پوهیږو چې کچې په هوایي ډګر کې څوک نه یا خدمات نه لري ټاور کنټرول خدمات نه مخابراتي سیستمونه نه دي ویلو تک کې نستل یا پورته کېدل اجازه نشته حتی نو د ساحه دید باندې دا کار نه کیږي امکان نه لري ځکه د ورځې 15-15 پرواز کیږي نو دا پروازونه په ساحه دید باندې نه کیږي خدمات وړاندې کیږي په نورمال ډول د ورځې د خوانه خو یوازې کېدای شي دا امکان شته دی چې بعضن دا په ټوله دنیا کې امکان لري چې بعضن ټیکنیکل ستونزې را مخته شي هغه د څو د خول یا د څو ثانیو خبرې او هغه ټیکنیکل ستونزې کوم ځای کې پېښ شي وی با کنور دا ما هم ریډلی و دي سوشل میډیا نه خو دا ناسمه خبرې دي
پولیسي ویلو کې کابل ته د نوو رادارونو ماشين راغلي آیا دغه رادارونو د نصب چاري پیل شوی
بله سه موږ درې رادار چې راغلي یو کابل یو هرات او بل مزار شریف کې مخبل نقطو ته لګول شي دي یو څه نڅ کارونه په هغه نقطو کې د نصب پر پاتیو هغه ادامه لري د سې دی ورځو دوه ورځو کارني غو خپل نقطو ته رسیدل دي ان شاء الله نصب شي نور نه رادارونه هم ان شاء الله پرتلونکي کې کارول کېږي د سينو بټوار درې درې نو هغه هم د وخت مطابق کارول کېږي قرارداد مطابق قرارداد پر یو وضاحت باید بل ورکم تاسو پښتنه نه کړی خو وضاحت باید دا ورکم چې بعضو رسنیو کې رپورټونه دي چې ګوکې د هوایي ډګرونو مکمل کنټرول یا مدیریت سپارل کیږي دا ناسم رپورټونه دي د هوایي ډګرونو تخنیکی خدمات باندې خبرې کوو دا غو قرارداد ورکول کیږي چې معین دي چې کوم کوم لکه زمکینی او هوایي حریم امدارنګ د هوانه ورده امنیت نو دا امنیت هم بهرنی ارم امنیت چې کوم دا مصالح ځکونه زموږ خپل د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د خانه امنیت نیول کیږي یوازې په داخلي ترمینل کوم هوانه وردی د کاو سازمان د خانه چې کوم تندر ده د هغه مطابق باغ امنیت په یو شرکت پر مخ وړي قرارداد ور سره کیږي چې هغه تخنیکی بخشونه دي مدیریت عمومي به د افغانستان په لاس کې وي
د مرکې نوم مننه
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري
پرون د ولسی مبارزې ادم تشدد د سرلاري خان عبدالغفار خان 43 ترن وو پاچا خان د اتنیو وکالو په عمر کې وفات سو او په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل سو. پاچا خان شل کلن و چې په پښتونخوا کې د پښتنو د ټولنیز سیاسي اقتصادي او شونیز سمون لپاره مبارزه پیل کړه. د پاچا خان د ژوند او مبارزې په اړه زموږ همکار احمد الله ارچوال دا راپور چمتو کړی.
خان عبدالغفار خان یا پاچا خان په خپل اتنیو کاله عمر کې شاوخوا 30 کاله د برېټانوي هند او پاکستان زندانونو کې تیر کړیو. باچا خان په پښتونخوا کې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره ولسی مبارزه وکړه. د پښتنو وضعیت ته په کتو یو شمېر کسان د نوموړي پر تګلارې نیوکې کوي. خو څېړونکي وایي چې د باچا خان لپاره هغه وخت ولسی مبارزه یو ستراتیژیک انتخاب و.
پاچا خان چې دغه نتیجې ته رسیدلې او هغه دا کتل غوښتل چې آیا زمونږه ستراتیجی د خلکو والا سم ادا کنه دا، بلکې کتاب کې زما ژوند د جدوجهد کې لیکلې دي چې ما په خپل زړه کې دا شی پیدا شوی و چې زه څه وخت اثر او ماجی صاحب تورنګ سره مې کار کولو سراله چې زه باید افغانستان بادشاہ تخواس وکم امیر حبیب الله خان ته لا امیر افغانستان ته چې په هند باندې حمله وکړي. خو چې حالات او واقعیت ته وکتل بیا په دې نتیجه ورسېده چې موږ سره قوت نشته دا، موږ سره وسله نشته دا، موږ سره ذهن نشته دی، موږ سره فکر نشته دی.
باور داده چې د پښتونخوا او د سیمې حالاتو ته په کتلو سره هغه مهال یوازې ولسی مبارزه د مبارزې یوه معقوله لار وه.
نو باچا خان ډېر پخوا په دې پوه شوی و چې پښتون چې دی یا د دې سیمې خلک چې دي هغه د ښه ژوند د هوسا ژوند د یعنی په راتلونکي په نړۍ کې ځان ته یو ځای پیدا کېدلو دپاره هغه یوازینۍ لاره د تشدد په ضد جګړه ده او هغې کې هغه کامیاب شوی دی.
څېړونکي ادعا کوي چې د باچا خان مبارزې پښتانه له ځانځانۍ راوویستل، سیاسی او قومی بیداری ورکړه او د پښتنو سره د دوی پر وسایلو د واک تر لاسه کولو کې مرسته وکړه.
قدر من اوریدونکو د دې اوس بعد امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
روسي د اوکران د سرحدونو سره د سلو زره عسکرو ځای په ځای کولو سره بین المللي ستونزه پیدا کړې ده. د سیاسي چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتور نولاند د تازه وخت په مطبوعاتي کنفرانس کې څرګنده کړه دا روسیه ده چې د کورنۍ تخریب بې ثباتۍ او د اوکران لپاره د غلط بیرغ اختیار چمتو کړی دی او دا روسیه ده چې غلط معلومات خپروي او استفراق کوي او د اوکران امریکا او ناتو په باره کې دروغ وایي چې خپل اقدامات سم وخی. امریکا په یو لړ ډیپلوماټیکو خبرو سره دغه پارهونو ته عکس العمل وښوده. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نولاند نوویل د یوکران لپاره د اروپا لپاره او په خپل د روسیې لپاره ډیپلوماسي ښه انتخاب او اختیار دی چې ثبات او امنیت ټینګي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نولاند نوویل د روسیې سره د ستراتیژیک ثبات په ډیالوګ کې امریکا د میز په باره کې د لومړیو نظریاتو په وړاندې کولو سره ډیپلوماسۍ ته خپله ژمنه څرګنده کړه چې په دې کې د پوځ په ارتباط شفافیت، د خطر د کمولو اقدامات او مشق شامل دي. موږ هم څرګنده کړه چې واقعي پرمختګ یوازې په آرام او فضا کې نه، په تاوتریخوالي او د رښتینی دوالخیزي همکاري په اساس کېدای شي. دا له روسیې غواړي چې د خبرو په میز کې کښېني او مشخص ګامونه وچت کړي چې تاوتریخوالي کم شي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نولاند نوویل روسیه اوس د سخت انتخاب سره مخامخ ده چې وی کړي چې د ډیپلوماسۍ او ډایالوګ لاره غوره کړي یا د دې په ځای جنجال او پراخ عواقب غواړي چې منځته راشي. که د روسیې حکومت په یوکران باندې نورې حملې وکړي، یوکران نور بې ثباته کې، نو موږ چمتو یو او د خپلو متحدینو او انډیوالانو سره په یوه لیکه کې یو چې جدي بندیزونه ورباندې ولګوو. موږ به په پراخو اقتصادي اقداماتو سره ځواب ووایو چې په دې کې به داسې اقدامات شامل وي چې مخکې ورنه کار نه دی اخیستل شوی او د روسیې په اقتصاد او د دې په مالي سیستم باندې به ډیر څرګند انګزار وي. مګر د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نولاند ویل اجازه راکړي یو ځل بیا په خپل غورتوب باندې ټینګار وکړم چې هغه ډیپلوماسي ده. دغه روش په تیر وخت کې نتیجې ورکړې دي. موږ په ګڼ شمېر وسیلو باندې خبرې کړې دي چې د هلسنکي د موافقو د INF د تړون او د وسلو د کنټرول د نورو موافقو په شمول د سولې او امنیت اساس جوړوي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نولاند نوویل ډیپلوماسي چې د متحدینو او د هر هغه هوا سره چې په ګټو باندې تاثیر شوی وي په بشپړ مشوره او همکاري کې پر مخ لار ده. دا هغه څه دي چې اوس ورته ضرورت ته چې واقع شي.
تاسو د امریکا ژغ سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ.
نوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.